بس ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم. زه فرشته جلال زیمه او تاسو ته د پښتو خبرونه وړاندې کوم. د خبرونه په پایل کې خبرونه لرو. حسیبه شهید د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
د ولسی جرګې رئیس یو ور بیا ټینګار وکړ چې په 1979 کال کې د ملي شورا د انتخاباتو ځنډیدل د اساسي قانون د 38 مادې په خلاف کار دی. د افغانستان د بهراني او چارو د وزارت چارواکي وایي افغان حکومت په پام کې لري چې د لندن په غونډه کې د هیواد مهم مسایل مطرح کړي. او په نړیوال خبرونو کې به واورو چې امریکایي چارواکي د هغې امریکایي مسافر وړونکو الوتکې د تروریستي پیښې په اړه غور کوي چې نایجیریا ته به هڅه وکړه چې د چاودیدونکو موادو په واسطه په الوتکې کې ورته چاودنه ورکړي. پوره خبرونه واوري. د ولسی جرګې رئیس وایي په 1979 کال کې د ملي شورا د انتخاباتو ځنډیدل د اساسي قانون د 38 مادې په خلاف کار دی. محمد یونس قانوني نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې د انتخاباتو کېدل باید ونه ځنډول شي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې کاري موده راتلونکي کال چینګاخ په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي او د اساسي قانون له مخې د ملي شورا انتخابات باید د 1989 کال په غبرګولی کې وشي. خو دا وخت داسې اندېښنې هم راپاتې دي چې ویل کېږي ګنې د سیچر کې د غړو په ګډون ځینې کړي غواړي د انتخابات وزندوي. لابل لورینن هم په ولسی جرګې کې د افغانستان د نوې کابینې لپاره کاندید سلور او وزیران خپل راتلونکي 5 کلن پروګرامونه او پلانونه بیانوي. د افغانستان د مخابراتو نوماند وزیر انجینر امیر زیسنګین، د خاري پراختیا وزیر یوسف پختون، د حج او اوقاف وزیر عنایت الله بلیغ او د سوداګرۍ او صنایعو وزیر غلام محمد یعلاقی په خپل واسره د ولسی جرګې غړو ته خپل کاري پلان ورکوي. د مخابراتو نوماند وزیر امیر زیسنګین په ولسی جرګې کې په خپلې وینا کې ډاډ ورکړ چې پراتونکو 5 کلونو کې به هڅه وکړي چې د نورو کلونو په پرتله د مخابراتي خدمتونو لپاره د دولت عواید زیات کړي. وروسته بیا د سوداګرۍ نوماند وزیر غلام محمد یعلاقی وویل د خوراکي موادو د بیو تنظیمول او د خصوصي سکتور پراختیا د بیکاري لومړیتوبونو کې ځای لري. دغه راز د حج او اوقاف وزیر هم ډاډ ورکړ چې د باور رایو د ترلاسه کولو سره سم به کار اهل د کار ته وسپاري او فساد به په خپل وزارت کې له منځه وړي. له تیرې دوشنبې راهیسې هر ورځ وار وار سره د کابینې نوی کاندید شوی غړي ولسی جرګې ته د خپل کاري پلانونو د څرګندولو لپاره حاضریږي. د افغانستان د بهراني او چارو د وزارت چارواکي وایي افغان حکومت په پام کې لري چې د لندن په غونډه کې د هیواد مهم مسایل مطرح کړي. د دې وزارت وایي احمد ظاهر فقیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان ځواکونو د ظرفیتونو لوړول، له تروریزم سره د مبارزې ګړندي کول، مخاطر مواد د یو ښه حکومتداري جوړول او د سیمه ییز او نړیوال همکاري پیوړي کول هغه مسایل دي چې په غونډه کې به پرې ټینګار وشي. که څه هم افغان حکومت د غونډې نتایجو ته لا ور دمخه خوشبین دي، خو د چارو کار وهن وای ورته غونډې په خوا هم جوړې شوې، خو د افغانستان پر حالاتو یې مثبت اغیزې نه دي لیدل شوې. په فراه ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي یو شمیر پولیس یې د غلا پر مهال نیولي، خو د دې ولایت پولیس دا خبر نه مني. د فراه ولایت د همغږۍ د دفتر مسؤول او د ملي اردو افسر ډګروال سید بوستان د ازادۍ رادیو ته وویل چې تېره ورځ د ملي اردو ځواکونو د پلابلوک ولسوالۍ په فراه رود سیمه کې یو شمیر پولیس لاس په لاس د غلا پر مهال نیولي دي. وروسته له دې چې یې پولیسان نیولي، په لاره کې ورته کمین نیول شوی او د ملي اردو پر موټر ډزې شوي، چې په نتیجه کې د ملي اردو 2 سرتیري وژل شوي او 1 ټپي شوی دی. خو د فراه د امنیه قومندان فقیر محمد اسکر ویلي چې دا پولیس د دې ولایت پورې اړوند نه دي. عیني شاهدان هم له ازادي رادیو سره پېښه تایید کړې، خو دا لا تر اوسه نه ده معلومه شوې چې دا غله چې ویل کېږي پولیس دي د کوم ولایت پورې اړه لري. دا تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونه سم په مخ کې د سیمې او نړۍ خبرونه ته چې صالحه اسخزي خلقي وړاندې کوي.
د سلام په وړاندې کولو سره امریکایي چارواکو هغه نایجیریایي تبنیول او بندي کړی چې هڅه یې کوله د جمعې پورس په یوه مسافروړونکو الوتکې کې چې له هالند څخه امریکا ته روانه و 14 وکړي. عیني شاهدان وایي مشکوک سړی چې غوښتل یې 14 مواد خلاص کړي د الوتکې د نورو مسافرو په واسطه ونیول شو. یو مشکوک تن د پیښې له وجې یو څه سوځید او دو نور مسافر هم ټپین شوی دي. یو عیني شاهد د پیښې په اړه وایي
We were in the back of a plane and all of a sudden heard some screams.
دا وای موږ د الوتکې د شا چوکۍ کې ناستو چې ناڅاپه مو ځنې چیغې واورېدې او د الوتکې سټیوارت مو ولی چې په دهلیز کې ځغلي. زه فکر کوم هماغه شیبه او پوهېدو چې د الوتکې سټیوارت یو تن ټینګ نیولی او اور وژني. موږ توت احساسوه او داسې څرګندېده چې د الوتکې په مخکنۍ برخه کې نه پوهېږم چې چا ځان ته اور اچولی و یا هم اور لګېدلی و. ویل کېږي چې مشکوک کس ډېر سطحي ټپي شوی. سپینه مڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د امریکا د ډلټا هوایي شرکت د الوتکې د جمعې د ورځې پیښه په فعال ډول څاري. سپینه مڼۍ دغه ورځ وایي ولسمشر اوباما چې په هوایي ایالت کې د ژمي په رخصتۍ دی د پیښې په اړه د ملي امنیت له ټیم سره مشوره کړې او امر یې کړی چې د هوایي ترانسپورټ امنیتي اقدامات دې زیات شي. د امریکا د کانګرس وکیل پیټر کینګ وایي دا درویشت کلن مشکوک د نایجیریا تبه دی او له القاعده شبکې سره تړاو لري. په الوتکه کې 281 کسان سپاره وو او په امن کې د امریکا دیټرویټ ښار کې ښکته شوه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د انګلستان نیوې ورځپاڼې هغه ایرانۍ نجلۍ د کال د شخصیت په نامو نومولې چې د ایران د جمهوري ریاست د لنجمنو انتخاباتو په ضد مظاهرو کې وژل شوې ده. تایمز ورځپاڼې لیکلي ندا آغا سلطان شپږویشت کلنه وه چې ووژل شوه او په ایران کې د ظلم په ضد د مقاومت یوه نمونه وه. د ریختر مقیاس په شپږ درجې یوې زلزلې نن د اندونیزیا د ملکو ټاپو ولړزوه. په دې اړه بشپړ خبر د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې اوري. خو دا په داسې حال کې ده چې نن د هغه سمندري طوفان یا سونامي د پنځمې کلیزې په مهال چې په آسیا او افریقا کې د هند سمندر د څپو له وجې شاوخوا 230,000 کسان ووژل د دعا او یادښت مراسم پر ځای شول. د دې کسانو نیمایي د اندونیزیا په آچی ولایت کې د 2004 میلادي کال د ډسمبر په شپږویشتمه وژل شوي وو. سونامي هغه مهال راپورته شو چې د سوماترا ټاپو کې تر بحر لاندې د ریختر په مقیاس 9.3 درجې زلزله وشوه. د دې سمندري مصیبت له وجې په سریلانکا او تایلند کې هم له 500,000 زیات کسان وژل شوي وو. له دغې پیښې وروسته د سونامي د خبرتیا د شبکو په لګولو باندې په میلیونونو ډالر مصرف شوي تر څو ورته پیښه تکرار نشي. له ازادي راډیو نړیوال خبرونه اوري. اسرایلي سرتیری وایي په دوو جلا جلا پیښو کې شپږ تنه فلسطینیان وژلي دي. دا په دې وروستیو میاشتو کې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل کیږي. د اسرائیل د پوځ ایوی بیان دی وویل د دې سرتیرو په هغو دریو مشکوکو کسانو ډزې وکړې چې له غزې تړنګې څخه اسرائیل ته یې د ننوتو هڅه کوله. په لویدیځه غاړه کې یو فلسطینی ډاکټر او عیني شاهدان وایي اسرائیلي عسکرو د الاقصی د شهیدانو د لوا درې تنه غړي ووژل چې د محمود عباس د فتح ډلې د غورځنګ یوه برخه ده. د اسرائیل پوس د پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. له ازادي راډیو مو نړیوال سیمه ییز او کورنۍ خبرونه واورېدل.
د ماپښین نو 2 بجې او 8 دقیقې د پښتو خبرونه مو تر 3 بجو ده. د فرشته جلالزی له خپلو نورو ټولو همکارانو سره پروګرام ته تاسو شرغلاست وایم او د خبرونه وړاندې کوم. د دې وسات په پاتې څو د کوکبه له کابل د عاشورا په مناسبت د شدیدو امنیتی تدابیرو رپورت وړاندې شي. په خبرونه کې به لکونه په یو رپورت کې واوري چې د نرس قابلو یو نوی پروګرام د نرس قابلو د روزنې یو نوی پروګرام هلته پیل شوی دی. په افغانستان کې د نن ورځې پر مختلفو مسایلو باندې د کابل چاپ د ورځپاڼو تبصره واوري. په مومندو ایجنسی کې به د وروستیو امنیتي مسایلو په اړه یو رپورت وړاندې شي. په بلوچستان کې به هم د وروستي وضعیت په اړه یو تحلیلي مطلب واوري. د تاندي څنګه پروګرام وړاندې کوو او ځینې نور مطالب. لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ د محرم الحرام لسمه د شورا د ورځې سره برابر ده چې په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې د ورځې لمانځل کیږي. د افغانستان حکومت پرون مطبوعات ته وویل چې دوی د دغه ورځې په جریان کې د امنیت د ټینګولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون مطبوعات ته ویلي وو چې دوی به د خپلو امنیتي تدابیرو په اړه ډیر جزئیات نه څرګندوي. خو نن په کابل کې د دغو تدابیرو پاړه حمیده عثمان له مسؤلینو سره ژغیدلې ده او نور معلومات به وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د محرم د میاشتې د لسمې نیټې یا د عاشورا د ورځې د لمانځلو د امنیت ساتنې لپاره یې د هیواد په کچه کلک امنیتي تدابیر نیولي دي او دغه تدابیر به د زرګونو افغان پولیسو په وسیله عملي شي تر څو له عاشورا څخه د لمانځلو پر مهال د هر ډول تاوتریخوالي مخه ونیول شي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایند زمري بشري د شنبې په ورځ په هغې خبري غونډه کې چې له همدې امله جوړه شوې وه وویل د کورنیو چارو وزارت د دې لپاره چې د محرم لسمه یا د عاشورا ورځ په جوماتونو او تکیهخانو کې د امن په چاپېریال کې ولمانځل شي ځانګړی امنیتي پلان جوړ کړی دی.
سبا لسمه د محرم ده او د عاشورا ورځ ده. په دې ورځ کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خاص امنیتی تدابیر نیولی دی. دا تدابیر نه تنها د کابل په ښار کې نیولی دی بلکې د هیواد په مختلفو ولایاتو کې خاصتا هغه ولایت چې مرکزی ولایت دی یو دا مراسم یو اندازه په پراخو مراسمو سره لمانځل کیږي. په دغو ولایتو کې هم خاص امنیتی تدابیر نیولی دی. بېله شکه د هیواد دشمنان کوشش کوي تر څو دغه سي مواقعونه استفاده وکړي او زموږ هیوادوال ته ضربه ورکړي، له ګڼګون نه استفاده وکړي، د اختر له مراسمونه استفاده وکړي، د نوروز له مراسمونه استفاده وکړي او همدارنګه د عاشورا چې د ازادارۍ ورځ ده له دغې ورځې نه سوء استفاده وکړي. تهدیدات بې له شکه شتون لري.
په افغانستان کې د نور اسلامي نړۍ په څیر د محرم لسمه نیټه یا د عاشورا ورځ د دغې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه په جوماتونو او تکیهخانو کې د غونډو په جوړولو او د خیراتونو په ورکولو سره لمانځل کیږي. خو د عاشورا په ورځ د شیعه او سنی مسلمانانو ډلې چې ځانګړې جامې اغوستې وي او بیرغونه یې په لاس کې وي د کابل او افغانستان د نورو ولایتونو په کوڅو او سړکونو کې ګرځي. د کابل یو اوسیدونکی حامد وایي چې دولت د دې لپاره چې په دغې ورځ د تاوتریخوالي یا ناامنیو مخه ونیسي په سر کې باید د پولو او تر هغې وروسته بیا د لویو ښارونو امنیت ته پام وکړي.
و به خاطر روزای محرم یا
د محرم یا عاشورا ورځ چې مذهبي ورځ ده باید د کورنیو چارو د وزارت د هڅو په شریکولو سره امنیت وساتي تر څو شیعه او سنی ورونه دغه ورځ ولمانځي. کېدای شي چې دښمن په داسې ورځو کې د ازالرونکو ډلو په منځ کې ننوځي او تاوتریخوالی رامنځته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ځانګړو مناسبتونو او ورځو د لمانځلو پر مهال افغان امنیتي ځواکونه ځانګړي امنیتي تدابیر نیسي او تر دغو مراسمو د مخه لارې بندوي او د کلکو وزارتو تر نامه لاندې ښارونو ته د ننوتلو لارې څاري. خود محرم لسمه یا د عاشورا ورځ په کابل کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې امنیتي چارواکي وایي چې سږکال په دغه ورځ د نورو کلونو په نسبت د کابل په امنیتي وضعیت کې ښه والی راغلی دی.
له کابل مو د عاشورا د ورځې په مناسبت د امنیتي تدابیرو رپورټ واورید. د افغانستان له ځینو نورو ولایتونو هم د ازادي راډیو خبریالانو د امنیتي چارواکو په وینا د ځانګړو امنیتي تدابیرو رپورټونه ورکړي دي. سبا به د ازادي راډیو په دې اړه نور معلومات هم وړاندې شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځی په اونۍ کې
سبا یک شنبه پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل پوره دیرش کاله وزي. د روسیې سفیر ویلي پخوانی شوروي او اوسنۍ روسیه توپیر سره لري. د روسیې په کابل کې د روسیې سفیر له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د دوی خلک او د دوی حکومت غواړي چې له افغانانو سره په دې حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د ازادي راډیو د کابل لپاره د روسیې له سفیر سره د دغه ځانګړي مناسبت په خاطر ځانګړي مرکه درلوده. تاسو کولی شئ چې زموږ ویب سایټ ته ورسئ او دغه مرکه ولولئ. زموږ د ویب سایټ ادرس دی radio.tk. اوس به ورسو د کابل چاپ ورسپانې حمید مومند اړولې دی او د مهمو مطالبو لنډیز وړاندې کوي.
ویسا په پاکستان کې د افغان طالبانو فعالیت ته په اشاره په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی چې پاکستان ملا عمر او حقانی امریکا ته نه ورکوي. ورځپاڼې په دوام کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په استناد دا هم لیکلی دی چې پاکستاني پوځ د طالبانو ملاتړ کوي او له دې ویریږي چې حسینه له سیمې د امریکا ته وتلو په صورت کې په کابل کې د واک تشه هنډکه کړي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې په افغانستان کې په میشتو بهرنیو ځواکونو دا انتقاد کړی چې په جنوب کې کلیوال خلک طالبانو ته پرېښي او خپله ډېره پاملرنه ښاري سیمو ته اړولې ده. ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې غوښتنه کړې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ولې خپل کار نیمګړی پرېښود. حال دا چې د ولایتي انتخاباتو په اړه لا هم زیات شکایتونه نه دي څېړل شوي. هیواد په خپله سرمقاله کې د محرم په لسمه د کربلا په پیښې او د مرغومې په شپږمه په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد په یرغل تبصره کړې او په هغو کې د مسلمان امت حماسې څېړلې دي. ورځپاڼه په دوام کې دا سپارښتنه کړې چې له دې دواړو ورځو نه باید پند واخیستل شي او په افغانستان کې د نظام په غښتلي کولو سره هیواد باید له روان کړکېچ نه وویستل شي. ورځپاڼه په جلا څېړنیز مطلب کې هم په افغانستان باندې د مرغومې په شپږمه د پخواني شوروي اتحاد په یرغل تبصره کړې او د هغې نړیوالو اغېزو ته یې په اشاره لیکلې دي چې دا د نړۍ د سیاسي بدلون پیلامه وه. هشتو صبح د ملي شورا د انتخاباتو لپاره روانو بحثونو ته کتنه کړې او د جمهور ریاست په انتخاباتو کې شو درغلو ته په اشاره په غټو ټکو سره لیکلې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د حیثیت اعادې ته اړتیا لري. ورځپاڼه په دوام کې لیکلې چې د کمیسون نشي کولی له خپلو موجوده غړو سره په هیواد کې په انتخاباتو کې د خلکو د مشارکت زمینه برابره کړي. ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې د مرغومې په شپږمه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په بېلابېلو ابعادو تبصره کړې او لیکلې ده چې د یرغل دا ثابته کړه چې انټرناسیونالیزم د استعمار د نړیواله کولو لپاره یو فریب ده. اصلاح او انیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلی دی. انیس هم په خپله سرمقاله کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون په مسؤلیتونو بحث کړی او پوښتلی دی چې د دې کمیسون دروازې ولې تړلې دي. خو اصلاح به د محرم په لسمه د کربلا په خونړۍ پیښه کې د حضرت حسین شهادت د حق او حوریت په لاره کې د هدایت مشل بللی او ټولو ته د دې لارې د دوام ورکولو سپارښتنه کړې. رحیم نجات په خپل سرمقاله کې د اشورا د پاسون په عظمت تبصره کړې او هغه د استبداد په وړاندې د اصلاحي غورڅنګ پیل بلله ده. ورځپاڼه په دوام کې لیکلی چې د کربلا په پیښه کې د یزیدیانو د ناروا کړنو غندل یوازې په دې نه پوره کېږي چې د سوګ او ماتم غونډې جوړې شي، بلکې په دې پوره کېږي چې د وخت د استبداد او استعمار په وړاندې د هغوی مبارزاتي لارې خپلې شي. او په ورځپاڼه کې له بزګرانو نه د غنمو د رانیولو بهیر هم څېړل شوی او په دې ترڅ کې دا خبر ورکړل شوی چې د مالیه وزارت لخوا د بودیجې د نه انتقال له امله دا بهیر یو ځل بیا ځنډول شوی دی.
د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز ورځپاڼې په یو تازه مطلب کې پر دې بحث کړی چې په بلوچستان کې څنګه د کویټې د شورا په نوم د طالبانو د مشرانو شورا فعالیت کوي. په عین وخت کې د نورو او وسلوالو توندلارو د مبارزې په اړه یو تبصره کړې ده او د دې تبصرې په ترڅ کې وایي چې له همدې وجې د پاکستان د بلوچستان صوبه له ډېر نازک حالت سره مخامخ شوې ده. وروسته به په خبرونه کې د ډیلی ټایمز دغه تبصره وړاندې شي. خو تر هغه مخکې ځینې نور مطالب لرو.
د راپورونو له مخې نن د ولسي جرګې په غونډه کې په هغه موضوع هم بحث شامل دی چې ولسمشر د څومره وخت لپاره کولای شي چې سرپرست وزیران وټاکي. په دې اړه عمومي فضا څه ډول ده او تاسو فکر کوئ چې وروستۍ فیصله به څه وي؟
د دې پاتې د وکیلانو نظر خدا به ځکه دا خبره د دې خاطر ولسي جرګې کې مطرح شوه چې ښاغلی ولسمشر بعضی وخت د ولسي جرګې پریکړو ته درناوی نه کوي او د وزیر د په حیث د سرپرست په نوم هلته په میاشتو په وزارت کې ساتي په خاطر د دې چې دوی د خلکو د ولس د استازو لخوا رد شوي، یعنې اعتماد رایه نه دی اخیستی. نو په دې خاطر وکیل صاحبان اساس شوي دي او غواړي دا د یوې طرحې په شکل وړاندې کړي او فیصله وکړي، قانون بڼه ونیسي چې یا وزیر چې د ولسي جرګې لخوا رد کېږي یا د سرپرست په توګه راځي په وزارت کې دنده په دنده ګمارلی کېږي، هغه باید مشخصه وي د دې سرپرستي موده. نو د فکر کوم چې ولسي جرګې کې دا نظر ده چې د یوې میاشتې نه زیات او نهایتا شاید دوه میاشتې وخت ورکړي او ډېر امکان د یوې میاشتې چې یوې میاشتې پورې به دوی سرپرست پاتې کېدای شي، هغه نه وروسته دوی سرپرست هم نه شي پاتې کېدلی.
نو د ولسمشر صلاحیتونه خو په اساسي قانون کې ثبت شوي دي. ولسي جرګه غواړي چې په دې صلاحیتونو کې بدلون راولي.
نه، د ولسمشر صلاحیت د وزیر د کابینې معرفي کېدل دی او د دوی ته د کار صلاحیت یا د اعتماد صلاحیت د ولسي جرګې صلاحیتونو کې دی. نو په دې خاطر ولسي جرګه غواړي چې دغه صلاحیت د ځان سره وساتي او پرېکړه وکړي چې یو وزیر تر څومره وخته پورې د ولسي جرګې د عدم اعتماد رایه چې اخیستې وي دی پاتې کېدای شي، یا یې رایه نه وي اخیستې تر کوم وخته پورې پاتې کېدلی شي. ځکه په قانون کې که معلومه ده، په اساسي قانون کې راغلی دي چې ولسمشر د لوړې د کولو نه وروسته تر یوه میاشتې پورې باید کابینه حکومت ته معرفي کړي، چې دلتا ما فکر کنم دا تقریبا وقت قید شده د ولسمشر لپاره چې دا تر څومره وخت پورې کولای شي چې وزیر په خپل دندو باندې پاز د سرپرست وګوري چې هغه یو میاشت پاسه سي قانون کم تقریبا دا موضوع شرح شوی دی.
د اجندا یو بل موضوع د دوه نوې وزارتونو طرحه ده چې ولسمشر غواړي د کابینې په تشکیل کې زیات کړي چې یو د شهیدانو او معلولینو وزارت دی او بل د سواد د زده کړې وزارتونه دا کار به وشي.
بلو په دې کښې یوه مېرمنې معرفي کړې ده د سواد په ضد وزارت او بل وزارت یو نارینه په نوم د تجلی صابر را معرفي کړی ده. نو ول اول ورځ مې چې وزیران راتلل ولسي جرګې ته معرفي کېدل د اول ماویل له خوا نو د یو وزیر صاحب چې شهدا معلولینو دپاره څوکۍ هم کېنښوده شوه او استدلال دا و چې دوی تر اوسه دغه تشکیلات نه ولسي جرګې کومه فیصله نه لري او دا د تشکیل جوړېدل په قانون له مخې د اساسي قانون له مخې هغه د ولسي جرګې په صلاحیتونو کښې دی د مجموع کښې د ملي شورا. نو په دې خاطر ولسي جرګې غواړي چې د دې لپاره په اجندا کښې ځای ورکړلی شو او په دې باندې به فیصله کوي چې دغه دوه وزارتونه تشکیلات کښې د دولت د کابینې په چوکاټ کښې را شي او کرا نه شي. زما په نظر په دې باندې نظر خو عمومي دا ده چې ولسي جرګه د زیات تشکیلاتو سره یا د تشکیلاتو د پرسوب سره په هېڅ صورت دوی موافق نه وي. ولې حتمن به ولسمشر دا خبره به د هغه د ولسمشر د دفتر له خوا ولسي جرګې ته خصوصا د وزارت پارلماني له خوا تشریح کېږي چې په کوم اساس یا د څه ضرورت دغه وزارتونه زیاتېږي او ولسمشر دا تصمیم نیولی هغه نه وروسته به ولسي جرګه په دې باندې تصمیم نه شي. زه فکر کوم په دې برخه کښې به که دلایل مقاني وو ولسي جرګه به تصمیم نه شي ځکه واقعا په افغانستان کښې دا دوه ستونزې ډېرې خادي دي چې یوه د معلولینو او معیوبینو مسله ده او بله د بې سواده مسله ده. زه فکر کوم ما خپل په ان باندې شاید ولسي جرګه د دې تشکیل منظوري ورکړي.
یوه بله موضوع مجیدی صاحب، داسې اندېښنې شته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په څیر شاید د ملي شورا د انتخاباتو په جریان کې هم چې په څو میاشتو کې په پام کې دي شاید همغسې بې نظمۍ پېښې شي. یوه اندېښنه دا ده چې دغه نړیوال ځواکونه نوي ځواکونه چې افغانستان ته استول کېږي دوی به بیا مجبوره وي چې د دې انتخاباتو امنیت ونیسي. تاسو او د ولسي جرګې نور غړي په دې برخه کې څه فکر کوئ چې آیا دا انتخابات به په خپل وخت وشي او دا اندېښنې څومره پر ځای یا بې ځایه دي؟
اول خو زه تاسو خدمت ته عرض کړم چې په دې هکله د ډېر ګرم بحثونه تاوده بحثونه په روان دي او خپله ولسمشر د ولسي جرګې رئیس ته او د مشران جرګې رئیس ته هم دعوت ورکړی او د انتخاباتو دفتر ته هم په دې باندې دغه دوه ورځې بحث وشو خو د ولسي جرګې نظر د خپله د رئیس له خوا دا و چې د دې اوږدېدل دوی غواړي چې داسې یو نظر دی هم نړیواله ټولنه هم د ولسمشر چې د ولسي جرګې دغه موده چې دی یو کال تمدید شي په خاطر د دې چې لکه تاسو چې د امنیتي ستونزې دي او خصوصا د انتخاباتو کمیسیون د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او تر اوسه نړیوالې ټولنې د دې وعده د مصارفو نه دی ورکړی ځکه دا ګذاب مصارف لري. نو دوی وروستۍ پرېکړه دا وه چې حکومت نه به غواړي چې دوی څومره کومک کولی شي د افغانستان د انتخابات په هکله. نو په دې باندې هم خامخا ولسي جرګې ته که څه راغله بحث ورباندې کېږي ولې زه فکر نه کوم چې د خلکو استازي دې ته رایه ورکړي چې دا موده ده اوږده شي ځکه دا یو غیر قانوني او د په خپل سر پرېکړه به وي او د ځان لپاره پرېکړه به وبللی شي او قانوني حیثیت د ولسي جرګې اصلا نه وي. نورې ستونزې چې په دې کښې موجود دي او خامخا امنیتي ستونزې واقعا شته دي راتلونکي انتخاباتو دپاره او انتخابات به په داسې وخت کښې کېږي چې د نړیوالې ټولنې چې نوي عسکر راغلي دي خصوصا د امریکا د متحده ایالاتو یا د انګلستان عسکر چې راغلي دوی دا ژمنه کوي او دا پروګرام دوی لري چې په افغانستان کښې یو وسیع عملیات ترسره کړي او دا عملیات ترسره کېدو کښې به یوه خامخا دوی غواړي چې یوه تصفیوي عملیات ترسره کړي چې دغه عملیات به خامخا ډېر خونري وي او د جنګ حالت به وي په دې میاشتو کښې انتخابات دپاره به ډېر ستونزمن وي. او په هر صورت زه فکر کوم چې ولسي جرګه او نړیوالې ټولنه او د افغانستان دولت به بالاخره په دې نظر وي چې انتخابات باید ترسره شي. نو د جنګي حالاتو کښې او داسې حالاتو کښې چې هلته حاکمیت ښه نه وي لکه پخوا چې ولایتي شورا په انتخاباتو کې ستونزې موجودې وي د هغه په شفافیت کې ستونزې موجودې وي نو خامخا به د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د هغه نه زیاتې ستونزې موجودې وي او شفافیت به هم ډېر ورکې کمزوری وي او دغه ستونزه به خامخا وي چون جنګي حالت دی.
په ولسي جرګه کې د خلکو له وکیل ګل پاچا مجیدی سره مو د احمد تکل مرکه واورېده. د افغانستان د ولسي جرګې وکیلانو نن د کابینې د څلورو کاندیدو وزیرانو د راتلونکو پلانونو او پروګرامونو د اروېدو ترڅنګ پر ځینو نورو مسایلو لکه د شهیدانو او معلولینو او د سواد زده کړې د وزارتونو د رامنځته کولو د طرحو او همدارس د سرپرست وزیرانو د ټاکنې لپاره د جمهور رئیس د صلاحیتونو پاره بحثونه کړی وو. نو تاسو له شاغلی مجیدی سره د احمد تکل مرکه راوړئ.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د جدیش په ژمنېټه پر افغانستان د شوروي د يرغل له ډیر شمه کلیز سره برابر ده. په کابل کې د روسیې سفیر له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د روسیې حکومت او د روسیې خلک اوس د افغانستان په اړه ښه نظر لري او غواړي د افغانستان له خلکو سره په دې حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د ازادي رادیو په کابل کې د روسیې له سفیر سره ځانګړي مرکه کړې ده. تاسو د دغه مرکه د تفصیل لپاره لطفا زموږ ویب سټ ته ورسئ، ازادي رادیو ټکی کوم. هلته دغه مرکه بشپړه تاسو لوستلای شئ. په کونړ کې د عامه روغتیا د وزارت لخوا د نرس قابلیت روزنې یو تلسمیاشتنی کورس جوړ شوی. په پام کې ده چې په دې کورس کې 15 قابلیت وروزل سي. کونړ د افغانستان له هغو لري پروتو ولایتونو څخه دی چیرته چې د شزینه ډاکټرانو د کموالي له وجې وخت نا وخت رپورټونه او د ستونزو خبرونه ورکول کیږي. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري په دغه ولایت کې د دغه نرس قابلیت د روزنې د پروګرام په ارتباط رپورټ لري.
د اسداباد مرکزی روختون مشر ډاکټر احسان الله فضلی ازادي رادیو ته وویل په کونړ کې په خوا د نرس قابلیت د روزنې کوم کورس نو موجود او کوم خزو بچي دغه مسلک سره شوق درلود نو مجبورو چې جلال آباد ته لاړ شي او هلته د ډیرو ستونزو غاللو څخه ورسته نرس قابل شي. هغه ویل دوی د تیرو څو کالو څخه په دې هڅو بوختو چې څو په خپل په کونړ کې د نرس قابلیت د روزنې کورس جوړ کړي او دا د نن د عامه روغتیا وزارت په مالی مرسته او پوره همکاري په دې کار بریالي شو.
کونړ ولایت کې د نرس قابلیت کوم خونځه موږ نه درلود. دا د کونړ د ټول ولس غوښتنه وه، د سیتامي غوښتنه وه، د وزارت سیتامي په خاص نه وخت باندې دغه انسي موسې په تخنیکی همکاري باندې په کونړ ولایت کې د میډوایفرۍ نرس قابلیت یو خونځه تقریبا په کار اوس پیل کړی دی چې دا په پاتل سمېشتو کې چاغه خويندې اکثریت 80% د ولسوالیونه غي منتخب شوی دی.
هغه ول دغه 15 نرس قابلیت فراغت څخه ورسته به د کونړ په ټولو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو د زیګون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچا ډیر راټیټه شي
چې تر څو پاینده کې د ولسوالۍ او د لرو مناطقو صحیح خدمات هغه پر ځای کی او همدارنګه زمونږ د مور او د ماشوم د مړینې هغه کمه کچه چې ډیر لوړه ده راټیټه کی.
دوه تنه جنکې چې د ازموینې اخستلو څخه ورسته په نوموړي کورس کې داخلي شوی ازادي رادیو ته په کونړ کې د نرس قابلیت د روزنې په باب خپل نظرونه د سرګن کړل.
ما نوم مسکار دی، ما مسابل لرم د خپل خاص کونړ اوسیدونکو یم. دا چې زه خپل د دولسم څخه فارغ یم، به دلته موږ امتحان ورکړو. امتحان کې موږ کامیاب شولو نو په دې کې زموږ د کورنۍ اجازه ته زما په خپل اوسه ډیر زیات شوق او زموږ د کورنۍ مسر شوق په دې خاطر مان ته مراجعه وکړه. دا په دې خاطر چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه راټیټول د پاره. زما نوم حمیده دی، د انګام د ولسوالۍ د کارکوډ کلی اوسیدونکو یم. خپل خدای تعالی باندې شکرګزار چې زموږ په ملک کې رقابلګي دا کورس شروع شو کونړ کې. دی لپاره چې د خزو د مړینې د کچې کموالی لپاره
د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د ولادت پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې راټیټولو په خاطر د اسداباد په روغتون کې د هغو خزو لپاره چې د ماشوم پیدا کېدو کې یې وخت وي او روغتون ته راغلي وي د اوسېدو شپاړس خونې جوړې کړي چې پرې نږدې شپږ میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
هغه خویندې چې هغه د ولادت د زیږون دپاره اسداباد روغتون ته به مخکې د وخت نه راتللې په هغې به دلته زیات انتظار کېده، نو هغوی دپاره امکانات د بودوباش په نو مشکلاتو، نو دا هم د وزارت سیتامې په نوښت او زموږ د ټول ولس په غوښتنه باندې یو تمځای د اسداباد روغتون په انګړ کې جوړ شو تر څو دغه خویندې د ولادت مرحلې چې هغو ته رسېږي هغې پورې به دوی هلته تم پاتې کېږي.
په کونړ کې د عامې روغتیا وزارت لخوا په داسې حال کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې راټیټولو دپاره نوی پروګرامونه پیل شوي چې اوس هم هر ورځ د کونړ په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د زیږون پر مهال ګڼې میندې او ماشومان مړه کیږي.
په کونړ کې مو د قابلو د روزنې د پروګرام په اړه واوریدل. پوره دوه نیمې بجې سوې. د ساعت د مهمو خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره د صالحه اسحقزی خالقي درسره ده.
د ولسی جرګې مشر وایي په 1999 کال کې د پلمنی انتخاباتو ځنډیدل د اساسي قانون د 3 مادې خلاف کړ دی. محمد یونس قانوني نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې انتخابات باید ونه ځنډول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي افغان حکومت په پام کې لري چې د لندن په غونډه کې د هیواد مهم مسایل مطرح کړي. په فراه ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي یو شمیر پولیس د غلا پر مهال نیولي خو د دې ولایت پولیس د خبر نه مني. د افغانستان په لویدیز کې د صحاوي زون د قمندانۍ چارواکو د عاشورا د مراسمو د لمانځلو لپاره د ښه او ډاډمن چاپیریال د برابرولو لپاره په غور هرات، فراه او بدغیس کې جدي امنیتي تدابیر نیولي. امریکایي چارواکو هغه نایجیریایي تبه نیولې او بندې کړې چې هڅه یې کوله د جمعې په ورځ په یوې مسافر وړونکې الوتکې کې چې له هالند څخه امریکا ته روانه وه چاودنه وکړي. د انګلستان یوې ورځپاڼې هغه ایرانۍ نجلۍ د کال د شخصیت په نامو نومولې چې د ایران د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو په ضد مظاهرو کې وژل شوې ده. نن د ریختر په مقیاس 6.3 درجې زلزلې د انډونیزیا ملکو ټاپو ولړزوه او د امریکا د زلزلې جیولوجیکي سروې مسؤلین وایي تر اوسه د زلزلې له امله د زیانونو او مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. او د شمالي قفقاز اسلامي وسوالې ډلې د روسیې د یوه ارتودوکس کشیش د وژنې په پړه په غاړه اخیستې چې 13 میاشتې وژل شوې.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونه تر درو بجو ده. او سره دوه پاکستان پر حالاتو ځین رپورټونه ته رپورټونه وايي د پاکستان د قبایلي سیمې مومندو ایجنسی د ساپو په علاقه داري کې د حکومتي قواوو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې شوې دي. دواړه لوري یو بل ته د تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د ازادي رادیو خبريال سیمې پر دې مسله رپورټ وړاندې کوي.
په مومندو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وروسته لاغي جګړه پیل شوه چې د صافو لقدرۍ په چمرکند سیمه کې حکومتي لوري دوه ورځې وړاندې یو نوی امنیتي پوسټه جوړ کړه. په دې پوسټه باندې تیر ورځ ځای طالبانو چریکي حمله وکړه او د اکرام الله مومند په نوم یو کس چې ځان د طالبانو ویان بولي رسنیو ته وویل چې په دغه حمله کې و حکومتي سرتیري وژلې، ګڼ شمېر ژوبل کړي او سپک او درنه وسلې هم له ځانه سره وړې ده. خو اوس د شنبې په ورځ په مومندو کې حکومتي چارواکي وایي په طالبانو باندې ځواکونو ځوابي بریدونه ترسره کړي چې ورکې څلور طالبان وژل شوي او و نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې حکومتي چارواکي همداراز دعوه کوي چې د صافو لقدرۍ چمرکند سیمه لا هم د دوی تر واک لاندې ده. په قبایلي سیمه مومندو کې د ډیر ځنډ نه پس یو وار بیا حکومتي ځواکونه او طالب وسلوال په خپلو کې سره نښلي چې له امله یې د خلکو اندېښنې راپارېدلې دي. د سیمې یو اوسېدونکی مسلم خان مومند وایي
مومند کې خپل ترګو ډیر ورځ نه چې مطلب چې امن او خلک خوشاله واپس هم نو راتلل خپل علاقو ته راتلل شروع شوي او په دې علاقه کې دی یو پوسټ چې کومه اسنایګور وړاندې جوړه کړې چې هغه سره خلک نورم دار شي چې د خپل علاقې ته برا شو او د تمون جن کو او د کچې برانو علاقو کې د ماجرت په جن کې خلک تنګ شي او چې بل څه ویرال او دا قسمه جګړه مبه وشول نو هغه سره د خلک نورم څه فرصت لا چې موږ به کوم فاتو جوړ چکم
د مومندو سیمه د افغانستان کونړ ولایت ته نږدې پرته ده چې کله ناکله ورکی د حکومت ځواکونو او طالبانو ترمنځ نه ختی کیږي د جنگونو لامل زرګونه مومند قبایل وارد مخ د پیښور کچګړې او د نوخار جلوزو کمپونو ته کډه شوې دي نجیب امیر د ازادي رادیو پیښور
د پیښور څخه مو د رپورت جزئیات واوریدل او اوس به راسو بلوچستان ته په پاکستان کې د جګړې له پراخېدو سره د دې هیواد تر ټولو لوی صوبه بلوچستان له توندلارو وسلوالو سره د مبارزې په څلور لاره کې پاتې ده دا مطلب د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز ورځپاڼې خبر کړی دی دا مطلب په یو برخه کې راغلی د یو خوا د کویټې د شورا په نوم د طالبانو د مشرانو شورا په دې ایالت کې فعالیت کوي او بلې خوا امریکا پر پاکستان فشار زیات کړی چې د کویټې د شورا او نورو توندلارو ډلو پر ضد په ټول هیواد کې عملیات پراخ کړي له همدې وجې د ورځپاڼې په باور د بلوچستان بل ډیر نازک حالت سره مخامخ شوی ده د پاکستان چاپ د ډیلی ټایمز ورځپاڼه دغه مطلب احمد تکل لوستی دی او جزئیات وړاندې کوي
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان تر ټولو لوی صوبه بلوچستان چې پریمانه طبي زیرمې لکه ګاز او مس لري او قاچاق بران د نشئی موادو د قاچاق لپاره له هغې کار اخلي خای ډیر ژر له تروریزم او طالبانو سره د مبارزې په یو ستر مرکز بدل شي ځکه د کوټه شورا په نوم د وسلوالو طالبانو د مشرانو د فعالیت مرکز په دې ځای کې دی د پاکستانی اخبار د برتانی چاپ ګارډین په ورځپاڼه کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو د عمومي قماندان د وینا یادونه کړې چې وایي د کوټه 15 کسیزه شورا د مولا محمد عمر او د دد مرستيال مولا برادر او د طالبانو د عمومي قماندان عبد الله زاکر په مشرۍ په کوټه کې فعال ده او له هغه ځای په افغانستان کې د جګړې لارښوونه کوي جنرال سټینلی مکرستل وایي په افغانستان کې د جګړو لارښوونه په څرګنده له پاکستانه کیږي د کوټې شورا هر کال جمعي په افغانستان کې د خپل ټولو عملیاتو او فعالیتونو جوړه څېړنه کوي او د بل کال لپاره نوې لارښوونه برابروي د نړیوالو ځواکونو د ټاپ قومندان په وینا د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواخ د کوټې شورا غني د ګارډین په وینا افغان طالبان له کومې ویرې او ممانعت پرته بلوچستان صوبې ته چې له کندهار زابل او هلمند سره ګډه پوله لري تګ راتګ کوي خو پاکستاني ورځپاڼه ډیلی ټایمز لیکي چې که د جګړې لوری بدل شي او د صوبه د عملیاتو په محور کې راشي بیا به نو وضعیت هلته بدل شي امریکایي چارواکو او له هغې ډلې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پر پاکستان فشار زیات کړی چې هم د کوټې د شورا او هم په شمالي وزیرستان کې د جلال الدین حقانی د شبکې پر ضد عملیات وکړي د سی آی ای یو مامور آرت کلر چې په خوای په پاکستان کې کار کړی وای بلوچستان ته پاملرنه یو ډیر مهم ګام دی خو سوال دا دی چې څه ډول پاملرنه ګارډین لیکي د بلوچستان په اړه د امریکا د ولسمشر براک اوباما چلند په حقیقت کې د جګړې یو حقیقت دی ځکه د روان کال په اوړي کې نږدې 10,000 نور امریکایي عسکر افغانستان ته استول کیږي چې ډېره برخه به د افغانستان په هغو ولایتونو کې ځای پر ځای شي چې له پاکستان سره پر پوله پراته دي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قماندان ملکی سلاکار سیټ جونز وایي امریکا باید په بلوچستان کې د کوټې د شورا پر ضد د بی پیلوټ الوتکو حمله زیاتې کړي خو پاکستانی چارواکي له دې وړاندې سره مخالفت کوي ډیلی ټایمز پاکستانی ورځپاڼه په پای کې لیکي نو یو جنگي حقایقو ته په پام سره بلوچستان ایالت بل طالبانو سره له جګړې څخه په امن کې پاتې نشي او په دې ایالت کې د تلفاتو او زیانونو له ډېرې دو سره خای ډیر ژر بلوچستان صوبه د سختو نارمیو ډګر شي او د ازادۍ غوښتنې احساسات نور هم پکې پیاوړي شي
په بلوچستان کې د کویټې شورا فعالیتونه او په پا پاکستان د امریکا زیاتیدونکي فشارونه دا هغه دوه مسایل دي چې د پاکستاني ورځپاڼې په لیکنه د بلوچستان صوبې له ډېر نازک حالت سره مخامخ کړی ده
ستاسو له پیغامونو نه
زه ایمازین مشر کې د پاکستان څخه د نوې خاغلي یعنی د تاریخ خاغښتنه را ده چې په د نوې کابینه کې د خلک کینوی چې د ورس پیغام باندې وخري او یوازې د خپل ژوند د غوړ لپاره کارونه کوي ځکه افغانان ډیر وزوري د لونون برداشت نه لري حمید کری ته خلکو رائے ورکړي د لپاره چې دای یو حکومت دایره ما ستکړي نو په دې خاطر دای باید ډیر حل لري وکړي چې د خلکو غوښتنو ته جواب وویل شي.
زه رحمانی خبرې کوم د دشتیارچی د ولسوالۍ نه. ما د حمید کرزي نه دا هیله ده د خپل کابینې د اعلانولو نه وروسته د کندوز سوالۍ برطرفه. زه د دشتیارچی ولسوالۍ نه په تماس کې موږ د دشتیارچی ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونه ډېر په تکلیف یو. کمیلي اردو یي که اربکان یي که پولیس یي، اربکان زموږ کورو ته راځي، زموږ تل کورو کې تلاشۍ کوي، زموږ موبایلونه اخلي، زموږ موټرسایکلونه اخلي.
کدی سے تو خپل درم مخرا قانون نشي تطبیق کولای، مجرم نشي ګرولای، او د مجرم سره کوم قانوني چلند نشي کولای. بیا بیا هم غداران او رهزنان په کابینه کې مقرر کړی دی.
شریعتارم د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ د ترغاک څخه خبره کوم. په پنځو کسانو د کابینه په وزیرانو په ملک کې امنیت نه راځي. که تاسو غواړئ چې امنیت په مملکت کې راولي، یو خپل مخالفین سره صلح وکړي.
علی خان ایران څخه خبرې کوم. په ایران کې داسې خلیم له خاور وډه کې ستړي ستومانه یو. قدامې د خپل وطن را جوړ کړي چې خپل وطن ته ولاړ شو. زموږ په دا خپل وطن کې دومره کار وکړو، دومره خدمت مې کړی وای خپل وطن ته، څومره ښه به وای. دلته اوس پردي وطن کې لګیا یو، د ایراني هغه مینت تېروو هر شی کو.
وروسته به د تندې څانګې پروګرام وړاندیسي، خو تر هغه مخکې یوه یادونه کوم چې سبا یک شنبه د جدي شپږمه تاسو ټول پوهیږئ چې پر افغانستان د شوروي ځواکونو د یرغل له دیرشمې کلیزې سره برابره ده. په دې مناسبت به د ازادي راډیو په خپرونو کې سبا ځانګړي رپورټونه وړاندې کېږي، او په همدې مناسبت موږ په کابل کې د روسیې له سفیر سره ځانګړې مرکه درلوده. د روسیې سفیر د افغانستان په وړاندې د خپل حکومت دا دریځ او همدارس د خپل خلکو د نظر پاړه خبرې کړې دي. تاسو کولای سئ مخکې تر دې چې دا مرکه د رادیو څخه خبره سي، زموږ پر ویب سټ ووایاست. زموږ د ویب سټ ادرس په یاد لري، azadiradio.com. پر دغه ویب سټ باندې د روسیې د سفیر مرکه او نور د ورځې مهم مطالب تاسو لوستلای سئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
ګرانو ځوانانو سلام، لینا شریفي يم له یوې بلې تاندې څنګه سره. په دې خبرونه کې لومړی له ځوانانو سره د ویښتو د رنګولو په سنگار غږیږو، او دا هم اورو چې د ویښتو رنګول ویښتو ته زیان لري او کنه. بیا د ځوانانو له موینیت څخه د ځوانانو په غوښتنو، او دا چې دغه موینیت په ولایتونو کې د ځوانانو د استعدادونو د ودې لپاره څه کارونه کړي دي خبرې کوو. د خبرونه په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اوریدل هم مه هیروئ. له موږ سره اوسئ. ګرانو ځوانانو، تاسو به هم ګڼ کسان لیدلي وي چې کله یې ویښته یو رنګ، کله بل رنګ رنګ کړي وي. د ویښتو رنګول د نن خبره نه ده، بلکه له ډیر پخوا خلکو په تیره ښځو د سینګار لپاره ویښته رنګول. لرغونو یونانیانو به له یو ډول صابون نه چې د ویښتو طبیعي رنګ به یې پیکه کاوه، دغه راز له طبیعي بوټو لکه نکریزو د ویښتانو د رنګولو لپاره کار اخیست. نن سبا هم د ویښتو د رنګولو بازار ښه تود دی. بیلابیل کیمیاوي رنګونه بازار ته راوتلي، او د طبیعي رنګونو ځای نیولی.
چې ځنی د خپل سپینو ویښتو د پوښلو او ځنی هم د ویښتو د لخکولا لپاره کاروي. د کابل ښار اوسیدونکي ډیوا وایي چې د ویښتو رنګول اوس موټ دي، ځکه نو تل خپلو ویښتو ته رنګ ورکوي.
ځینو شوق دی یا ځوانان اکثره رنګوي یا تارکان رنګوي، خو زما هم خوښېږي دې خاطر رنګوم. تو رنګ نه استفاده کوم، هغه یو نیم خط طلایي رنګونه دي چې خپل وخته کې ډیزاین ورکوي یا هایلایټ کوي.
ګنځونن وایي چې د ویښتو سینګار او د ویښتو د رنګ بدلول د بنی ادم د ظاهري ښکلا په زیاتولو کې ډیره برخه لري. د کابل پوهنتون محصل زلمی وایي چې د خپل ویښتان پیکه خرمایي رنګ لري، نو د دې لپاره چې ویښته نور هم ښکلی رنګ واخلي نو کله په نکریزو او کله د ویښتو په رنګونو خپل ویښتان رنګوي.
دغه نکریز د خپل ویښتانو ته ځان ته یو جلا او یو ښکلا ورکوي. مثلا نیم ساعت یا څلوېښت دقیقې یا شل دقیقې په ویښتانو باندې دغه نکریز کېښودل سي، نو دغه مخ ویښتانو د ښکلا او د جلا سبب ګرځي. زما ویښتان خپله چې وه یو څه داسې خړ سوي غوندې وو، بیا وروسته ما دغه نکریز پرې کېښودلې، بیا ډېره یو ښکلې جلا پیدا کړل. ځینې وخت بیا موږ له رنګ نه له تور رنګ نه مثلا استفاده کوو، څه سپین نه دي زما ویښتان، نو زه خپلو ویښتانو ته رنګ ورکوم چې یو ځانګړی رنګ ونیسي.
تم اخشان شطور پہ گیا مین اور دے سڑ گیا مین اور دے سڑ گیا
کله مخکې په خارونو کې د ویښتو پیلچول ډیر مود و چې ویښتو ته تک ژیر رنګ ورکوه، خو اوس اکثره ځوانان د ویښتو له رنګونو کار اخلي. ځینې ټول ویښته پرې رنګوي او ځینې هم یوازې هایلایټ کوي، یعنی څو لارې ویښته رنګوي چې د نورو ویښتو په سر پراته وي او لارې لارې ښکاري. د کابل ښار اوسیدونکي مینه وایي چې د ویښتو له رنګولو سره یې ډیر شوق دی، خو دغو رنګونو یې ویښتو ته زیان هم رسولی او سپین کړي دي.
زما همیشه ویښتان می رنګوم، کله ژیړ کله دنیاکریز پران کله تور. اول که ښه وم تا ډېر می کېرم ویښتان می خراب شول، خپل خاصیت یې له لاسه ورکړ، نه دي سپین کړی ده، مخکې تور وم. مخکې مې نشاخه رنګوم، نوس مې مجبوریت ته رنګوم، ځواني ده مجبوره یم چې رنګ کړم.
نسرین چې د نگاه په نامه آرایش ګالری وایي چې رنگونه کیمیاوي مواد دي او د افغانستان په بازارونو کې اکثره وخت تقلبي او زاړه رنگونه هم خرڅيږي چې کپا مونشي نو خامخا ویښتو ته لږ ډیر زیان رسوي. دغه راز نسرین وایي چې ډیر کسان د ویښتو رنگولو په سمه طریقه نه پوهیږي، نو د موادو د لږ ډیروالي له امله یې ویښتانو ته زیان رسوي. نو موړې د ویښتو رنگولو سمه طریقه دا سره کوي،
د ویښتانو وخت 15 دقیق دی او بعضی ویښتان داسې دی چې ډیر ضعیف دی او ژر رنگ نه اخلي. د هغه میاد لکه یو اویا دقیقې 15 دقیقې پرې دو چې تر څو ښه رنګ واخلي، او بیا موږ ویښتان مینځو او د خوشکار سره وچو. او څوک چې ویښتان رنګ کوي باید رنګ تاریخ مد نظر ونیسي چې تاریخ تېر شوی نه وي، که تاریخ تېر شوی وي د هغه ویښته هم خرابوي او هم ضعیفوي. د رنګ اکسیدان او خپل رنګ چې مخلوطاو باید دغه د بغداد د دوار او مد نظر نسو.
الله زلف شان لنګ بنګ په خندار اغلا سمالیلا، الله سمر نازو نا کوي ګورا پر مار اغلا سمالیلا، الله زلف شان لنګ بنګ په خندار اغلا کبھی تھوڑا پر مارا سمجھ لا.
مفسرین وایي چې نن سبا د ویښتو د رنګولو لپاره تور، قهوه‌ای او فولادي رنګ ډیر مهم دی. خو نسرین زیاتوي چې ویښته باید د پوستکي او سترګو د رنګ په پام کې نیولو سره رنګ شي، ځکه که د پوستکي او ویښتو رنګ تناسب ونه لري، د دې په ځای چې څیره ښکلی شي، لای بدرنګوي.
هر څوک چې ویښته رنګوي باید د خپل جلد رنګ مد نظر ونیسي. د څوک چې غنم رنګوي باید د تیره رنګونو کار واخلي، او څوک چې جلد سپین دی باید د روشنو رنګونو څخه استفاده وکړي.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com قدر منو اوریدونکو، په افغانستان کې اوږدو جګړو او ناخوالو ګڼو ځوانانو ته دا احساس ورکړی چې جنگ جګړې پرته له تباهۍ او تاوانه بله ګټه نه لري، او دا درس او تعلیم دی چې دوی کولی شي هم ژوند پرې ودان کړي او هم خپل هیواد. نن سبا په هغو ولایتونو کې چې څه ناڅه امن په کې ټینګ دی، ګڼو ځوانانو د ښوونې او روزنې خواته مخه کړې، غواړي د کمپیوټر او انټرنیټ په اسانتیاو ځان پوه کړي، بهرنۍ ژبې زده کړي، او هغه شمېر ځوانان چې نالوستي دي بیا د حرفو زده کړې ته لیواله دي. د کاپیسا، پروان او پنجشیر ولایتونو د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې غړی ویسودین فرهادي په همدې اړه وایي:
ځوانان کوشش درن و میبینن که
ځوانان ډېر هڅه کوي چې څه زده کړي. دوی پوښوي چې د پرمختګ یوازینۍ لاره دا ده چې زده کړې وکړي، علم حاصل کړي، او دغه راز د کار روزګار لپاره حرفي زده کړي. دوی د ناپوهۍ ژوندي مثالونه په خپل شاوخوا کې ویني چې د څه کار کولو توان نه لري، نشو ته یې مخه کړي، یا د سبا بېګا ډوډۍ ته حیران دي. نو ځوانان غواړي چې خپل ځان او خپل خلک د ناپوهۍ له جاله وژغوري، د رسمي زده کړو تر څنګ د کمپیوټر او ژبو زده کړې وکړي، او د خپل ځان او هیواد راتلونکي تضمین کړي.
خو دغه ځوانان بیا په خپلو ولایتونو کې د کمپیوټر، بهرنیو ژبو او دغه راز فني زده کړو د زمینو له لګوالي سره ټکوي، او د ځوانانو له موینیت څخه غواړي چې په دغه برخه کې له ځوانانو سره مرسته وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د موینیت د حقوقي ملاتړ رئیس ډاکټر عبدالودود افغانوی چې دوی د افغانستان په 28 ولایتونو کې نمایندګي لري، او په 6 ولایتونو کې توانیدلی چې روزنیز کورسونه هم جوړ کړي. نوموړی زیاتوي:
موږ په دغه روزنیز مراکزو کې چې تقریبا په 6 ولایتونو کې لرو، بیلابیل موضوعات ځوانان ته رسوو، د دوی د حال مطابق، د دوی د سیمې د اړتیاو مطابق. مثلا هغه ځوانان چې بې سواد دي، دوی ته موږ حرفوي زده کړې په دغه کورسونو کې برابرو. مثلا د خیاطۍ په برخه کې، د موبایل د جوړولو په برخه کې، د موټرونو ترمیم په برخه کې، او همدارنګه د نجونو لپاره د دوی د حال مطابق داسې لکه گلدوزی و خیاطی داسې شان شته چې دوی هلته په دغو حرفوي مرکزونو کې روزل کیږي. موږ په دغو مرکزونو کې د ځوانانو لپاره د کمپیوټر د زده کړې امکانات هم لرو، د انګریزي ژبې د زده کړو امکانات هم لرو. په ټوله کې زویل شم چې په دغو مراکزو کې په هر ولایت کې په زرهاو ځوانان د ځوانانو چارو د موینیت د دغو روزنیزو مرکزونو نه ګټه پورته کوي.
کین ځوانان وایي چې د ځوانانو د موینیت له خوشوي کارونه د ځوانانو اړتیاو ته بسنه نه کوي. ښاغلی افغان هم د ځوانانو دا خبر منی د خپل راتلونکو پلانونو په اړه وایي:
زه خو بخي لدی خبر سره موافقم، او هیڅ کله هم دا ادعا نه کوم چې ځوانان چار د موینیت د خیر خیګنې له پروګرامونو څخه ټول افغان ځوانانو ګټه پورته کړي. البته دا د امکاناتو د موجودیت مطابق د پروګرامونو ځوانان ته رسیدلې دي. زه هم دا وایم چې دا پروګرامونه کفایت نه کوي د ټول ځوانانو لپاره، او مونږ هیله مند یو چې د دولت جکپوري چارواکي د ځوانانو دغه غټ فسادي او د ځوانانو ستونز ته په پام د دوی لپاره لا ډېر ښه پروګرامونه باید ولري، او څو په دې توګه سره وکولای شي چې لږ تر لږه د ځوانانو اغه غټه فیصدي د دغو پروګرامونو نه ګټه پورته کړي.
ګرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو د ازادۍ رادیو د موسیقي له آرشیف څخه د دین محمد غمخور په غږ ښکلې سندره غوره کړې چې په ګډه به یې واورو.
سرب پر سرے گریوال زتر سو پورے بھیاما لالہانو سر گردار زتر سو پورے بھیاما سر ببر سرے گریوال زتر سو پورے بھیاما لالہانو سر گردار ستر سو پورے بھیاما
گرانو ځوانانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره و که خبرونه تلیکونه راسته وي زموږ د پوسټ باک شمیرې دادی په کابل کې 41 بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبره لیک راسته وي نو د پوسټ باک شمیره ده 204 تیا یونیورسيټي ټاون په خبر نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم خاط او آباد دی وي
سو پورے بھیاما سر ببر سرے
چه ده سن شور ما شوری ما شر و سو چه ده سن شور ما شوری ما شر و سو پکازه کاته کور دمت ما رسو پکازه کاته کور دمت ما رسو چه ده سن شور ما شوری ما شر و سو چه ده سن شور ما شوری ما شر و سو چپزے کریے خلوت بت کنا کیجے چپزے کریے خلوت بت کنا کیجے تہا سنم پیات میں جگارو سو تہا سنم پیات میں جگارو سو چه ده سن شور ما شوری ما شر و سو چه ده سن شور ما شوری ما شر و سو پکا رکاتا ایک اور دامج مارو سو چه ده سن شور ما شوری ما شر و چد زلف خوش پہ یہ خال پغیش کی واخے چد زلف خوش پہ یہ خال پغیش کی واخے دفلک پشبستان کے قمرو سو دفلک پشبستان کے قمرو سو چه ده سن شور ما شوری ما شر و سو چه ده سن شور ما شوری ما شر و سو پکا رکاتا ایک اور دامج مارو سو چه ده سن شور ما شوری ما شر و سو
زمر قضاوت ستاسو.